سلام نو وخت مو بخیر. افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د لوڅو امریکایي فلمونو یوې کارکوونکي ویتنی رایټ افغانستان سفر کړی او پر خپل انسټاګرام د پامیرو د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړي دي. افغانستان ته د رایټ د سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوری سي نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړتوب بند امیر ته د ښځو پر راتګ بندیز لګول شوی دی. لا معلومه نه ده چې ویتنی څنګه افغانستان ته داخله شوې ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر کولی نشي او له دې سربیره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګري فعالیت نه لري. ویتنی افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې ځواب کړې نه دي. تر اوسه طالبانو هم د ویتنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. ویتنی رایټ له دې وړاندې ایران، عراق، سوریه او لبنان ته هم سفر نه کړی وو. د تورخم دروازې د بیرته پرنسل پاړه د طالبانو او پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجې پاتې رسیدلې. د دروازې و انتظامی چارواکي د نوم نه خودل په شرط تنیاک شنبه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي له سهار راځي د دوړو خو ترمز د دروازې د خلاصون پاړه مذاکرات روانو چې به نتیجې پاتې رسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د بي پایله پاتې رسیدو د تاییدي سربېره وای په مذاکراتو کې له پاکستانی لوري غوښتي چې سیاست او سوداګري راکړ ورکړي سره بیلی کړی د لاري د بندیدو له کبله د دوړو خو سوداګر او عام خلک زیانمن نشي. د طالبانو د حکومت وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ټرمپ دې د افغانستان په اړه خپل معلومات ښکاره کړي. سبیلوم چې د څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن یکشنبې د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پر خپلې ایکس پاڼې ټویټر کې خبرې کړې دي. مجاهد وړاندې ویلي چې افغانستان بل امریکا د تیرو شل کلونو د ویجاړې حساب غواړي. په دې روسیې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل څرګندونو کې په زلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته استنوي. د ټرمپ خبره کله چې وینم طالبان د امریکا وسلې رسم او گذشت ترسره کوي او غوسه کیږي. د خزو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو او یو شمېر مدني شبکو د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دي له دې هېواد نه ووسي. په هغه لیکي چې د بشري حقوقو نږدې څلوېښت بنسټونو نن یکشنبه د مارچ دوهمه د پاکستان حکومت ته استولي غوښتل شوي چې افغانان د بیرته افغانستان ته نه ریپورټ کړي چې د مارک له ګواښ سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې پاکستان د هغو کسانو ته مهلت ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو سره د تاوتریخوالي تعقیب د سیاسي فشار او نور جدي ستونزو سره مخ کیږي. په لیک په پاکستان کې د افغانانو د پاتې کېدو د مهلت د غزې د غوښتنه هم شوي چې درې میوادونو ته د تک په تمه دي. په فراه ولایت کې د سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر دوه اویا تنو ته رسېدلی دی. د طالبانو په وخت کې بختر خبري اژانس پرون شنبې د کابل یولسمه د فراه ولایت د له پیښو د مبارزې ریاست د مشر مولوي اسرائیل سیار په حواله ویلي چې په وروستیو سیلابونو کې دوه اویا کسان مړه شوي او ډېر مالي تاوانونه خلکو ته اوښتي دي. د سیر په ټوکو دغو سیلابونو نږدې دوه نیم زره کورونه، څه باندې پنځوس دوکانونه او نږدې درې زره جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. روسي خبرمدا چې ټاکل شوی د نن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکران کې د سولې امنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي هم په دې غونډه کې برخه اخلي خو وروسته تر دې چې له روسي سره په جګړه کې د اوکران له سترو تمویلوونکو متحده ایالتونو سره یې اړیکې خړې شوې نشخړې شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرېښودې او ټرمپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکران ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا درشي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوي سي. اسکو افغان بنسټونو مدني ټولنو په یو سره خلاصې لیکي د پاکستان حکومت ځینې غوښتنې کړې.
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې، بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې د سر خطر ورته دی، د دوی په هکله کې نرمي اختیار کړي.
افغان کډوال وایي د جرمني نوي حکومت راتګ سره تر یو بریده اندېښنې حل شوي.
هغه کسان چې ښه انټیګریټ شوي یا ښه مدغم شوي په ټولنه کې، هغوی په المان کې پاتې کېدلی.
او د افغانستان په نوي ولایتونو کې د سخت ورښتونو او بادونو اټکل وړاندې به په خبرونه کې واوري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو لزګون افغان بنسټونو باندې ټولونو په وسر خلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان ځنګلي د بیلابیلو برخو فعالین له تقیباده ونباسي. په لیک کې ټینګار شوی چې په دوی کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ستنولو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. د غوښتنو وروسته لغې ده چې پاکستان تیرونې خبرداری ورکړی چې هغه افغان کډوال بل هم له دې واده وباسي کوم چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا په وخت ونه څېړي. نور جزئیات پر راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو نه هدیرش افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصې لیک لیږلې. په دې لیک کې چې یو کاپی د یکشنبې په ورځ د مارچ په دوهم ازادي راډیو سره هم شریک شوه، د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې له دې هېواد د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري سلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلی په دغه افغانانو کې ډېرې داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب د ډاډمن کړي او د دوی لپاره د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډېرې دوی د تاوتریخوالي، زورونې، سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواده راوتی دي. د ښځو د شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلیک کوونکی د ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه پولیس پاکستان
لبه د مرغه د پاکستان پولیسو د بشري حقوقو غوښتونکو خزې اول ماشومان نیولې دي. خزې اونچونه چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کیږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاد کړی چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي.
مهاجرین افغانستان یادآوري شوه.
دا روسله هغه د چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار تیرونه د ترکیه لټی ار ټی ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ. هغه افغان کډوال بل د هیواد وبسي چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کې سونه رد او یا پر وخت ونه چیړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلی و چې دا مسله بل واشنگټن سره د خبرو لارې هوار کړی او زیاته کړی و چې حکومت یې دا موضوع چیړي. د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل،
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې، بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې سرنوالان، قاضیان او وکیلان، هغه کسان چې د سر خطر ورته دی او د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي، د دوی په اړه کې نرمي اختیار کړي دغه خپل پریکړه کې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وزنډو او د غزند په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 30,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
پر همدې موضوع مې پاکستان کې میشته د افغان کډوالو شورا له مشر غلی میوند عالمی افغان څخه وپوښتل چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډېر بد وضعیت کې دي. دا ما څو واري ویری دي لټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي، دوی چې څه درلوده کې نه درلوده، دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده. کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډېره بیچارهګۍ سره یې په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري. او دوی فقط دغه روزو درلودل او دغه امید یې درلوده چې موږ دې اولادو او د موږ آینده به په د خارجي ملکونو کې موږ سره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده، هلته به تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه د درې میاشتو لپاره وځنډوله، افغانان ډیر زیات ناامیده سوي دي، ډیر زیات ناامیده سوي دي. اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزه ایکسپایر سوی دی، خپل ویزه نسی تمدید ولای، سابق به ویزه د شپږ میاسو د درې میاسو د پاره تمدید دی، له اوس د دیوی میاسو د پاره تمدید دی. هغه هم ځان پکې راځي، نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، خزي نران ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع شوی دی.
بله، افغان صاحب، د پاکستان حکومت چلن که موږ تاسو را وغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی، ځکه په کراتو د افغان ژورنالستانو هغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي دا ستونزې او دغه نیوکې راپورته شوي دي، هغوی شکایت کړی دی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلن نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلن له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده، یعنی مطلب مې اسناد نه دا چې ویزا ونه لري، ویزا یې اکسپایر شوی وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هر هغه چا ویزا چې یو ورځ هم اکسپایر شوی وي او ویزا ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي. بیا به تکرار کوم، که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بیول کیږي او بندیان کیږي او د بل څلیری ساتنه یا ته څلور ساتنه د افغانستان خواته ریپورت کیږي.
bale یو بل مسله چې هلته پام دغه تازه ورسته کوم سرخلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، د دې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی. د پاکستان حکومت دغه پریکړه ک دوی عملی کړي، څومره د کسان متضرر کیدلی سي، بخصوص هغه کسان چې د دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخ ده؟
ګورې، دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو 80% دغه امنیتي مشکل لري، یا ځوان په خطر کې ده، یا مقصد دغه د مامین یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې که دوی د افغانستان ته ریپورت شي، افغانستان ته لاړ شي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی ژوند په خطر کې ده، نو دوی به ډیر بد حالت سره مخامخ شي. دوی به اول خو به دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي، دوی به خپل وطن کې هیڅ هم نه لري، چې نه به کار وي، نه به د اولاد تحصیل وي، او نه به هم دوی کوم ځای ولري چې په کې ژوند وکاندي.
bale اوس هلته کوم شمېر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي، دوی څومره د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده؟ آیا داسې کوم ادرس دقیق شته چې هغوی د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو کوم شمېر کډوال یا کوم شمېر دغه ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي؟
ډېر زیات نهادونه دلته شته. مثلا زه به د خپل د شورا نهاد درته وایم، موږ په دفو له وزارت داخلي د پاکستان سره تللی یو، د صدر اعظم صاحب دفتر ته تللی یو، سترې محکمې ته تللی یو، د مهاجرینو وزارت ته تللی یو، او د خپل مشکلات مو لیکلي دي په رسمي شکل مو ورکړي دي، د ملل متحد دفترو ته تللی یو، یونیسیار ته، شارپ ته، آی او ایم ته، انسپایر پاکستان ته، دوی ټول یعنی که څوک وایي لارې خوا کوششونه روان دي، ولې متاسفانه هیڅ مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
bale خپل دغه ژورنالستان څه وایي چې دغه وضعیت سره دی چې تاسو ویل چې تاسو رواني حالت سره مخامخ سي دي، وروسته د دوی تصمیم به څه کې دلې چې احیانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نه کړي، د امریکا له طرف نه د دوی دغه وضعیت په دغه ګونګ حالت کې پاتې وي، د دوی نتیجه به څه وي؟ بل اخر دوی څه به پلان لري؟ تاسو کوم څه ویل شوی دي؟
ګوره، دلته تنا د ژورنالستانو خبره نه ده، دلته د عمومي خبره در سره کوم. دا ژورنالیست کېدلی سي، دا نظامی کېدلی سي، دا سارانوال کېدلی سي، دا قاضي کېدلی سي، دا استاد کېدلی سي، دا نور کدرونه کېدلی سي، د ټولو یو مشترک مشکل ده. نو ټول په دې فکر کې دي چې موږ بیرته لاړ شو افغانستان ته، اول خو د موږ لپاره امنیتي مشکل ده، دوه موږ هلته هیڅ نه لرو، خپل وطن کې و مهاجر یو، دریم دا درې کاله موږ به سرنوشت پاتې سولو، د موږ اولادونه به سرنوشت پاتې سول، اوس کله سي به درس پاتې سول، به تعلیم پاتې سول، کله سي پاتې سول، دا خو هیڅ وګ دي شي پیشګوی نسی کولای. دا یو شاید چې دا یو 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 د دې ته خپل هغه خپل تحلیل سره چون دلته زیدوی په منځ کې د دې ته خپل تحلیل سره د دې ته تدریجي مرګ ویلای.
د افغان کډوالو شورا مشر ښاغلی میوند علم افغان چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان فعالان وایي پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه‌کار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس افغان کډوال اندېښنې تر بریده لرې شوي دي. د دوی په خبر مخکې تر دې ډېر کډوال په ټوله کې په ځنګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې مخکېل ګڼل شوي وو، د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. جرمنی کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا چې فریدریش میرس د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمنی کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین راډیو مشر صفت الله زاهدی هم ازادي راډیو سره ورته څرګندونې شریکې کړې.
د غوی مشر فریدریش میرس هر څه واضح کړل، ویل چې زموږ یوازینی هدف هغه کسان څوک چې جرمونه کوي هغه په المان کې ځای نه لري. هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه په المان کې پات کېدلای شي، ژبه زده کړي، کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې، وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلی وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې. مرسیس د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه د وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازی وښوده او وی ژړل. جرمني پولیسو ویلي وو چې دا کار د یو افغان لخوا شوی دی. د جرمني له پارلماني ټاکنو مخکې افغانان د وژنو او ټپي کولو په شمول په یو شمېر نورو جرمي پیښو هم تورن شوي وو. د یادونې ده چې د غمزارۍ تر څنګ په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسیږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینور کړی ده.
خپلو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو او خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورځپاڼې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل نن یک شنبه غزې ته د بشیر مرستو د داخلېدو مخنی ولیده. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پی بین کویلی د ټولو اسرائیلي برمتو له خوشي کولو پرته هیڅ ډول اوربن امکان نه لري او کما سرغړونه ته د بمر کړی بدې پایلې به ولري. حماس د امریکا او اروپای ټولنې له خوا د ترګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیل له خوا پر غزې د مرستو بندیدو په ځواب کې ویلي چې د اقدام په غزې کې عام خلک له لوګي سره مخامخ کړي. نور جزئیات د فردیسیال پر راپور کې.
دا اسرائیل حکومت نن یک شنبه غزې ته د بشري مرستو د داخلي دو مخه نیولې او خبرداري ورکړې چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربند له نوي وړاندې سره موافقه و نه کړي نور اقدامات به هم وکړي. دا اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په بیان کې ویلي د اوربند نمړی مرحله چې د یو شمېر برمتو را خوشی کېدل او غزې ته د بشري مرستو رسیدل پکې شامل و پرون شنبه پایته رسیدلې او د اوربند بل مرحله چې د مذاکراتو دویم پړاو دی او حماس ورته شین چراغ نه دی خودلې پیلې کی. اسرائیل ویلي کې چې د حماس توربند تمدید لوړاندې سره موافقه و نه کړي نو د غزې د خلکو لپاره به پیلې ولري. د نتنیاهو د دفتر په بیان کې وړاندې راغلي د اسرائیل برمتو د خلاصون پرته اوربند امکان نه لري او که چېرته حماس همداسې سرغړونه ته دوام ورکړي له بدو پایلو سره به مخ شي. حماس وسلواله ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي پر غزې د اسرائیلو لخوا د بشري مرستو د بندېدو په خبرګون کې ویلي دا کار به د غزې خلک له لوږې سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرائیلو د اقدام له بشري حقونو ښکاره سرغړونه او جنګي جنایت دی او له هغو هیوادونو چې د اسرائیلو حماس ترمنځ د اوربند منځګړیتوب یې کاوه غوښتي چې پر اسرائیلو فشار راوړي څو غزې ته بیرته د بشري مرستو لاریو ته د تګ اجازه ورکړي. د حماس وسلوالې ډلې ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې له خپل دریځه په شاشي. دغه په ټکو دا ډول اقدامات به د اوربند پر خبرو اترو منفي اغیز ولري. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لومړۍ مرحله غزې ته د بشري مرستو رسیدل وو چې پرون شنبه پای ته ورسېده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمتو کسانو راخوشي کېدل او له غزې د اسرائیلي ځواکونو وتل پکې شامل دي توافق نه دی شوی. اسرائیلو نن یک شنبه چې د اعلان وکړ چې د روژې په مبارک میاشت کې او د یهودانو د اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. د اوربند د وړاندیز د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویکتور ویکتاف کړی دی. تر اوسه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو مصر او قطر په دې اړه څه نه دی ویلي. په تیرو شپږو اونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ اوربند شوی و د بشري مرستو په لسهاوو لارې غزې ته د رفی بندر له لارې تللې دي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې امریکا ته یو شمیر کې سلرونکي چې د متحده ایالاتونو له لوري ورته په کابل کې د استوګنی زمینه برابر شوې وای. تازه داسې برېښنا لیکونه ترلاسه کړي چې له مخې باید د استوګنی د ځایونه خالي کړي. نور حال په دې راپور کې
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی وای. وروسته له هغې چې له کابل یې یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو تازه یې برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنی اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لوري ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنی زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هېڅ ځای نه لرو، هېڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلی دي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېری هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هېڅ نه لري. پمدی هلکی د افغانی واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي رئیس شانوان دی ور پخپل ایکسپانه په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې کدا لن مهاله هم خو اوس له وخت مخکده. هغه پرون شنبه ناوخته د برېښنالیک په خبرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړي ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوی و چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر للارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهالې ملاتړ چمتو کوي خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور داستوګنی او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوي چې له همدې امله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کیس هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 3 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بېلابېلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه د P2P1 او ایس آی وی په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نویو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 25 سانتي متره وي. ویل شوی چې د لمه د 1403 کال د کب میاشت تر 12 نیټې پورې د اعتبار وړ ده. په همدل کې د فرا ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې ورسوي بارانونو او سیلابونو دوی ته د سرمال درنه زیانونه راولي دي. نور هلی د پدې راپور کې ور
تا اینکه من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دست مایده شد و یک پایم سرمام زخمی شد.
روشان دی فرا ولایت دی بکوا ولسوالی اوسی دون که دی وایی چه ورسته اوسی لابونو که سخت تپی شوی او درانه مالی زیانو نورا وقتی دی. نوموړي د اکشن می په ورځ د مارچ په 2مه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
شاوبوت کې مردم هاي هاي سر صدا
راغی نیمه شپه و چې سیل راغی شور او غلمغال له هرې خوا راپورته شو. ماجر ماشومان له کوره راوېسل د دروازې شاته اوبر غونډې شوې وي. ورغلم له زیرخانی می بیر راوخیس څو بل ریکړم چې ناڅاپه دیوال راوغورځي. یو پخا اولاد په مات شوې سر می هم ټپی شوې ده. د خدای فضل دی چې زموږ د کورنۍ بل چاته زیان نه رسیدله. خود او خزوی می شهید شوه.
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی هم ازادي رادیو ته وویل
زموږ ډیر تاوان شوی. هیڅ تدیر افاتی هر څه مو له باران او سیل سره یو شوی. یوه ویره او وحشت موږ ماشومانو ته پیدا شوی. دا څو شپې چې باران دی هیڅوک سم ویده شوی نه دی. خدای دې رحم وکړي.
خدا خودش کمک کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ د مارچ پر لومړۍ نیټه د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه 15 ملي متره او د واورې اندازه به له 10 سانتي متره وي. ویل شوي چې دا اعلامیه د 1403 کال د کب میاشتې تر 12 نیټې د اعتبار وړ ده. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د فرا ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. د ده په خبره سیلابونو له 12 زیات کورونه او دغه شان لسګونه دوکانونه کاریزونه 6 سړکونه او د خلکو باغونه او کروندې له منځه وړي دي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د مبارزې ادارې ویلي و چې په تیرو 2 کې فرا، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سیلابونو له امله 6 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډیر زیانمنیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زمونږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله زمونږ کار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، خیر لا راغلی خبرونه ته.
علیکم سلام، تشکر از شما. سلام به شنونده های عزیز و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی، خوش آمدید. در این مجله خبری